دا مشال رادیو دا د نن ورځی اخري خبري غړی کې زستا سو قربا ګل ایازم سړی مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوی په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلی له افغانستان د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته به د افغانستان بیا یوازې پرېنږدي د سره سره نور ملکی او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیړنې لرو خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د احمد شاه زمين اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کراچي کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي نن په برسلز کې د ناتو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې له افغانستان څخه به د ځواکونو د ایستلو پر پوځي ستراتیژۍ خبرې کوي او د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ملګري ملتونو د 250 څارونکو شمیر کافي دی او نور ته اړتیا نشته استاد پام د بشپړ خبرون پر لور راګرځوم په کراچي شهر کې د خټه په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي پولیس وايي د شهر د ناظم آباد پړګنج په سیمه کې تیر شپه نامعلومه وسوالو پر یو هوټل ډز کړي چې لامل یې درې کسان وژل شول د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وايي وژل شوی درې واړه کسان د دوی خواخوږي وو یو بل ورته پیښه د ناظم آباد میټرک بورډ افس په سیمه کې مخ تر غلې ده چې یو تن پکې وژل شوی دی پولیس وايي وژل شوی تن عمران زیدینو میږي او هغه په یو سیمه ایز کالج کې وایس پرنسپل وو په کراچي شهر کې وخت نا وخت د هدفي وژنو او اخوډه پیښ رامنځته کیږي چې زیاتره سیاسي فرقیزي او ژبنۍ بڼې لري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په سیاچن کې د ګیاري سیکټر دوره وکړه چیرې چې دوی ونی مخکې د پاکستاني پوځ یو شمېر غړي تر واورو لاندې شوی و د ولسمشر د دفتر لخوا په خبرې سوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر زرداري نن غرمای ولس په جس کردو ته ورسېدی چې ورسره د پاکستان د پوځ د سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو پوځي او سیاسي چارواکو سره په ګډه د ګیاري په دوره ولاړی نوموړي د پاکستاني پوځ لخوا د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو ساينه وکړه د جنوبي وزیرستان په وانه کې د درو زراحي سره لګیدل کرفیو لري کړل شوی ده دغه فیصله د احمد زی قبایلیانو د امن کمیټي مشرانو پولیټیکل انتظامی او د امنیتی ځواکونو ترمنځ تریوې جرګې اورسته وسوه په دې حق له سیمې څخه یو ملک حاجی بهرام خان وزیر وای
د امن د پورا میزیو جرګه وسوله د دې مطالبه ده چې احمد زی وزیر و دې ته پیرای کین د هنی ورکړه په ان سره او تعالی د وانا سب د یوزن امن او په هیڅ طریقه باندې نه سره خرو پایي دا په مذاکرات باندې حل کوي لیار بند و د ګومل وانا روډ بند و دا غي خلاص تو
دا کرفیو د روان میاشتې پر 14 نیټه د وانا سکاوټس کیمپ پر گیټ تر ځانمرګ بری درسته لګول شوی و له پاکستان څخه د اسامه بن لادن د کورنۍ د غړو تر تک تر هغه وروسته ځنډیدلی چې د وکیل په خبره د قانوني اسنادو په تیاری کې وخت لګیدلی دی د اسامه درې شزي اته زامن او یول مسی د پاکستاني چارواکو لخوا په بټاباد کې د تیر کال د مې په میاشت کې د نوموړي پر کور تر چاپې وروسته نیول شوی و تم سرګندې ده چې د اسامه د کورنۍ غړي به نن د چهارشنبه په سهار وختي سعودي عرب ته ولاړ شي خو په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د وسېدو په خاطر د قانوني اسنادو پر وخت د نه تیاری لامل تګ لځان سره مخامخ شو د دوی وکیل محمد امیر وایي هله مند چې د قانوني اسنادو تر بشپړ کېدو وروسته د اسامه د کورنۍ غړي نن ورځ ناوخته پاکستان پریږدي خبرونه لمشال رادیو خبري په برسلز کې د ناتو د بهرنیو او دفاعي چارو د وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیل شوه چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پر پوځي ستراتیژي خبرې اترې کوي په افغانستان کې د ناتو تر کمانډ لاندې د 1,15,000 بهرنیو سرتیرو مده په 2014 کال کې پای ته رسیدلی چې وروسته به د امنیت چارې افغان ملي اردو ته سپارل کیږي د دې غونډې یو بل مهم مقصد دا هم دی چې په راتلونکو میاشت کې په شیکاګو کې د کېدونکې ناتو غونډې ته لار هواره کړي په افغانستان کې د امریکا یو نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن په برسلز کې تر غونډې وړاندې مشال رادیو ته وویل
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan.
The way موږ به افغانستان یوازې پرېنږدو. امریکا او نړیوال ټولنه به افغانستان ته شاو نه ډوي. افغانستان ته پیغام ده چې موږ به تاسو او افغان حکومت یوازې پرېنږدو. سیمه مو پیغام ده چې نړیوال ټولنه د افغانستان ثبات ته ژمن ده. Taliban او دشمن ته مو پیغام ده چې تاسو فکر کوئ په 2014 میلادي کال د جنوري په لومړۍ به افغانستان ته مخه کوي تر هر څه مخکې به د افغان ځواکونو له کبله
because they're going to be very, very good by then.
وزیران به د ټاکل سوي وخت سره سم په 2014 کال کې د ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان پوز او پولیس سره د مالی مرستې پر موضوع هم بحث کوي. افغان لسمشر حامد کرزی د نه پورز ویلی چې په 2014 کال کې بل هیوا څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته حکومت ته هر کال د امریکا لخوا لږ تر لږه د 2 ارب ډالرو ضرورت وي. په کابل کې په خبرو کې لسمشر ویل امریکا ته په کار د دا څرګند کړي چې د کابل او واشنگتن ترمن ستراتیژیک تړون چې پرې خبرې کیږي تر مخه به له افغانستان سره څومره مالی مرسته کیږي. نو موري ویل
استراتیجیک قرارداد په باب مذاکره ورسره چلانه ده. دوی وایي پیسې درکوو په یک شکل نه څه راکوي، خو وایي په قرارداد کې مقدار به لیکو. موږ وایي یا لږ راکه خو ویلیک، نو دوی وایي یا زه به داسې ویلکم چې زه به ډېرې پیسې افغانستان ته ورکوم. موږ وایي موږ به دا لږ خوشحال وي چې راسره ذکر کوي چې افغانستان ته امریکا د کاله 2 میلیارد ورکوي، حداقل بیا که نور د مهرباني کول راکړي.
افغان حکومت د تړون لاسلیک کولو په مات کې په امریکا وار د مخه له دوه شرطونه منلي دي چې د افغان جیلونو بشپړ کنټرول او د شپې پر مهال چاپی افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د شام د بهرنی چارو وزیر ولید معلم ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا په شام کې د اوربند لپاره د 2500 څارونکو شمیر کافي دي. د نوموړي دا خبره تر هغه وروسته راغلي چې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون ویلی و په شام کې دوربند رامنځته کېدو او د دې د ختمېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې میشن پیاوړی سي. او په دغه سیمه کې دوربند د عمومي ورځ سربېره روانې جګړې ته په کتو سره 2500 راغشتل سوي څارونکو کافي نه دي. دا خبرونه پای
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کړل. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په برسلز کې د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مشر جان ایلن ویډي له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته به دا هیواد بیا یوازې پرېنږدي. دا پیښور کور کمانډر ادا کړي چې 90% سیمه یې د ورپکو څخه پاکه کړي، خو د دفاع چارو کارپوه بریګیډیر سعد د دې دریځ سره اختلاف لري.
دا د حقیقت سره سمون لري، ځکه چې په فوج یا ذات موجودګي ته که عملداري وایي دا خو صحیح ده، نو موجودګي خو د فوج ارزښت سره دغه زمانم.
او د خبرونې په پای کې واوري چې یو کس تعلیم سره څومره قدر لري.
ما په 1988 کې په کچې کې ما داخله وکړه، بیا زه لس کاله پیل شوم.
دا مرکبه واوري خو تر پای را سره اوسي. د دین علاوه نور د سیمې نور او په نړۍ نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او سیډنی هم درو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ یې. د دې خبرونې لومړی رپورت: د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د خوډه پیښو کې یو ځل بیا زور راغلی دی. د تاوتریخوالي تازه پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د خوډه زیاتره پیښې د ښار نازم آباد په بیلابیل سیمو کې مخې ته راغلي دي. د یادو پیښو وروسته د ښار په ځینو برخو کې تاوتریخوالي شتون لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د نهه یو شروع په منځنۍ شپه د نظم آباد په پهاړګنج سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو هوټل ډزې کړې چې له امله یې په هوټل کې ناست نهه کسان جوبل شوي وو. جوبل شوي کسان هسپتال ته درسولو په وخت درې کسان د زخمونو له امله مړه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي وژل شوي او جوبل شوي کسان د دوی د ګوند خواخوږي وو. د یاد شوي ګوند د سیند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل په دې اړه وایي:
بیگا مقام نو پہاڑگنج علاقہ دا کو کراچی کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے واقعہ دا او نامعلوم وسلوال چ کمدیرال او کوزی باندھی فائرنگ وکو دا بقا ایریا کی ہوٹل لے او غاوں پختانہ دی داوی داوا منسٹر پارٹی سره کو تعلق نشتا او واسی ہمدرد سے شامل خدا کسان چ کمدی پدری موٹر سائیکل باندھی دو دو کسان شروع مطلب دار په دې طریقہ باندې رل شي.
دا هغه په خبره د دوی دوګوند سین صوبې مشر شایسید په یاد پیخه سخت خبرګون، خو ښودلی دی او د حکومت نه یې د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. د پهاړګنج د پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راوتلي او د نوې کراچۍ او نظم آباد ترمنځ غځېدلی سړک یې د ټریفیک په مخ تړلی دی. احتجاج کې شریک د زاهد ګل په نوم یو تن وایي،
احتجاج په تور باندې روټونه بلاک کړي دي، رینجرز او پولیس بھاری تعداد کې ولاړ، ټیلونو ته اور اچولی دی.
د پهاړګنج د پیښې څخه لږه شیبه مخکې د نظم آباد میډریک بورډا پې سره نږدې یوه بله ورته پیښه مخې ته راغلې ده. پولیس وایي دغه پیښه کې د عمران زیدی په نوم یو تن وژل شوی دی. د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر علامه عباس کوملی ویلي دي چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت شیعه مسلک سره تعلق لرونکي وکیلان، استادان او ډاکټران وژل کیږي چې حکومت یې د وژونکو په نیولو پاتې راغلی دی. هلته بیا د نظم آباد په عائشه منظر سیمه کې د دوه کسانو مړی پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د ژغورنې اداره چیپا وایي دواړه کسان په ډزو وژل شوي او بیا یې مړی په بوریو کې بند کړی شوي دي. د دوی په خبره د مړو پیژندګلو نه ده شوې، خو د شکل نه دواړه وژل شوي کسان بلوچان ښکاري. بلې خواته د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان د پهاړګنج په سیمه کې په هوټل د ډزو په پیښه نوټس اخیستی دی. نوموړي ویلي، مونږ فیصله کړې ده چې د کراچۍ ښار په هره برخه کې چې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون ولري په ضد به یې بې توپیره کاروایي کولی شي. اوس هم د ښار په مختلفو برخو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد صوبایي حکومت لګیا دی کار کوي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیرو څو هفتو راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې پکې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا خو د کراچۍ حال تاسو واوریدلو. اوس خبره کوو د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه شوې چې له امریکا سره د اړیکو او د ناټو د رسد لارې د بیا پرانستلو په موضوع خبرې شوې دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د غونډې تفصیل او له څېړونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه وشوه چې پکې د مشترکه پارلیمان لخوا د پاکستان او امریکې او ناټو سپلای بحالۍ لړکې په قرارداد غور وشو. غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه سربیره د خارجه، داخله او د اطلاعاتو وفاقي وزیرانو، پوځي مشرانو او د ایسای مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام هم ګډون درلودو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د امریکې سره اړیکو لړکې بعد د پاکستان خود مختاری ته ترجیح ورکړي.
میسج فرام پارلیمنٹ، یس ٹو پارٹنرشپ بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور سوورینٹی.
د پارلیمان لخوا دا پیغام دی چې امریکای سره به تعلقات ساتو، خو دا تعلقات په زمونږ د خپلواکۍ په قیمت نه وي. او د امریکای سره د تعلقاتو نوې کړنلاره د ځمکني رابطو لپاره د نوو مذاکراتو پیل، د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرستو کې به د پارلیمان د سفارشاتو رڼا کې پالیسی جوړول شي.
د دفاعي کمیټې د فیصلې په حق لا د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
چې کله د دوی د مشترکه قرارداد د پارلیمان نه پاس کېدنه دا غي نه وړاندې دا غوی سفیر او دا غوی نور فوجي مشران چې کوم راغلي وو جنرال دیمسي، نو هغه دا خبره پاکستان حکومت سره، انتظامیات سره او فوجي اسټابلیشمنت سره وګته کړې و چې یاره تاسو کوم قرارداد یا کوم ستاسو ډیماند دی هغه چې کوم راځي هغه به په انتظامی سطح باندې یو بل سره پاغه باندې تعاون کوو. نو دغه نه وړاندې انتظامی سطح باندې دوی خلار امباره کړې و.
نو موري زیاته کړه چې دا ټول معاملې به راتلونکو میاشت کې د ناتو ملکونو ترمنځ غونډه کې هواري کړې شي.
بل طرف ته دوی دا خبره ځکه مرسته کړه کدا چې زری دوی سره لاس تر لیک کړی وي او دا معاهدینو خلکو به بے اعتراض کوو چې دوی خو تیار ناست. نو د دغه د وجې نه دوی چې راشه لږ وګورو په دې چې دوی ته ډیډ ډیډ چې کوم دی نو هغه 21-22 مئی د راتلونکي میاشتې هغې باندې به په شیکاګو کې د ټول ناټو او د دې ملکونو په افغانستان په کشاله باندې خبرې اترې کیږي. نو د هغې نه وړاندې پاکستان سره به دوی دا معاهده لاس تر لیک کوي او د هغې نه وړاندې به دا ټول لارې اموالی. نو بیا به د هغې نه پس پاکستان ته چې کوم رول ورکوونکی دی یا د دا څومره صدار دی په دې امن کې یا دوی له به څومره اهمیت ورکوي هغې وزن به په دغه طریقه باندې کیږي.
د ذکر وړ ده چې تیره اونۍ د پارلیمان په مشترکه غونډه کې د پاکستان او امریکې تعلقاتو او د ناټو سپلای د بحالۍ په اړه سفارشات په متفقه توګه منظور کړی شوي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه.
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو پام را ګرځو یو بل رپورت په لور د پیخور کور کمانډر جنرال خالد ربانی ویلی دی چې دا محل د قبایلی سیمو په یو نبی فیصد علاقو د دوی عملداری قائم ده او د سره سره د پاکستان فوج یو شمیر د پرمختګ پروژې هم ترسره کړې دي دا چې د جنرال ربانی د حکومت عملداری په اړه نظر حقیقت سره څومره نږدې دي او په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونو کولو قانوني او عيني اختيار فوج سره شته او کنه د دې پښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې ده
د پیښور پوهنتون په سیاسياتو ډپارټمنټ کې ترهګري او د پاکستان د پوز کردار په موضوع یو سیمینار ته د وینا پر مهال د پیښور کور کمانډر جنرال خالد رباني ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې په یو نوي فیصدي علاقه باندې د حکومت عملداری قائم شوې ده او د په وینا صرف په 9% علاقه د حکومت عملداری نشته په پیښور کې مې د پوز په خواني بریګډیر محمد صاد نه پوښتنه وکړه چې د جنرال رباني په قبایلی علاقو کې د حکومت د عملدارۍ په اړه دا نه حقیقت سره سمره نيستې ده نو هغه وای
دا د حقیقت سره سمره لري ځکه چې فوج یو ځکه موجود دي تا کاملداري وي دا خو صحیح ده او البته که د حکومت دا لوي چې البته تر حاضر نه وي او البته ټیمپ نه وي او البته د پاکستان خلاف یا د پاکستان خاور استعمال کی بیرونی ملک کې خلاف یا اندرونی تر حاضر کیږي هغه به بل خبره ده نو موجود دي خو د فوج راځي سره دغه زمانه
دغه سیمینار ته د وینا پر مهال جنرال ربانی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوز د زرو نه زیات لوی او واړه عملیات ترسره کړي دي چې په کې 3300 پاکستانی سرتیري وجلې شوي او د 10000 نه زیات جوبل شوي دي جنرال ربانی وویل چې دا مهال دوی په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونه هم کوي او د په وینا د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې 250 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هودی نه پوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د امن او د حکومتي عملدارۍ نه پرته آیا د پاکستان پوست سره د قانوني او عيني اختیار شته چې ترقیاتي کارونه ترسره کړي
قانون کې وسره منډلستا او کنه نو دا هله پته لګی چې یا پارلیمنت کې پدې باندې خبره شروع شي یا کورټ ته څوک لاړ شي چې لکه دا تاسو څه کوي البته چې دا چې سیکرټ فنډز امریکای ورکړي دلته کار وکړي او لکه سیکرټ سیکرټلی بشرف امریکای ته سړی دې دنه ورکړي پیسې ته راځي او ان دی لائن اف فایر دا ویډیو کوم کتاب دی هغه کې هغه منلې دا خبره نو که روس ته پته لګی چې سیکرټ پیسې ورکړي او هغه یې کار کوي نو کې دې شي پته ولګي خود معلومول هو چې دا منډیشتا او کنيشتا دې دوه طریقې یو د کورټ ته تل چې څو د کورټ دې ته پوسوږي یا پارلیمنت کې بغیر ته پوسوږي
د جنرال ربانی د دغه دواړو خبرو چې د قبایلی سیمو په یو نوې فیصدي علاقه حکومتي عملداری قائمه شوې ده او پوس په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونه د کوم آئینی او قانوني اختیار لاندې ترسره کوي په اړه د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله دا نظر لري
د پاړي سب ډیویژن نه علاوه تقریبا ټوټل واپس پدې دي نو دا 91% کې کارسونو پرسنټیج ورکې بیا کوم ترقیاتي بجټونه چې دي په قبایلو کې په اړه یې هم څه کې په هغه کارونه پر دې روان دي بلکې چې یو حکومت چې کومه پیسې یا سعودي حکومت چې کومه پیسې د دې ترقیاتي کارونو لپاره کړې وي هغه په کې سپیشل داشه منشن کړو چې دوی په لاس وي
دغه سیمینار ته د وینا پر مهال جنرال خالد ربانی ویلی دي چې په هر جګړه کې د بریالیتوب یوازینی لار د هغه سیمو د اولس لخوا د پوس پشا ودریدل او په هغوی اعتماد کول دي هغه ځای تکړه چې په قبایلی سیمو کې به پوس تر هغه ځای په ځای وي تر څو چې پوره امن نه وي راغلی
مجید بابا روچی تاسو ته رپورت وړاندې کول چې د پیښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی دا ادا کړی چې دا مهال د قبایلی سیمو په یو نوي فیصد علاقې کې حکومتي عملداری قائم کړې شوې ده اوس زو همدې سره تړلی یو بل خبر دی چې د بر او کوز دیر د بیلابیل سیمونه د پاکستان فوج د دې خلکو نه درنی وسلې راغونډې کړې دي د پاکستان فوج وایي دا درنی وسلې د ترهګرو لاسته ورتللې شي ځکه د ولسی مشرانو سره د جرګو وروستو ولس په رضاکارانه توګه دغه وسلې فوج ته حواله کړې دي نور تفصیل د غلام غوس نورو
په بردر او کوزدر کې د پاکستان فوج د ولسنا د درنو وسلو د راغونډولو عمل پیل کړی دی او د پاکستان د فوج د چارواکو په وینا په بردر او کوزدر کې ولس دا درنه وسله په خپل خوخه د پاکستان د فوج په حواله کړی دی. په دې لړ کې د بردر په بیبي ور کلی کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان د فوج یو افسر میجر موهيب وویل دا چې کومه درنه وسله ده دا ترګرو هم ترلاسه کولای شو. نو د ولسی مشرانو سره په دې لړ کې د جرګو وروستو په ولس کې دا شعور پیدا کړی شو چې خلک دا وسله د پاکستان په واسطه حواله کړي. په دې بنیاد د ولس سره چې کومه درنه وسله وه هغه په دمه دمه د پاکستان په واسطه حواله کوي. کومه وسله چې په واسطه ترلاسه کړې ده په دې کې 14.5 mm مشینګنی، 12.1 mm مشینګنی، راکټ لانچری، ماټر ګولې وغیرہ او د دې وسلې سره سره په درون مقدار کې کارتوس هم شامل دي.
اس اسلحہ میں 14.5 mm گن، 12.7 mm گن، راکٹ لانچرز، مارٹرز، ریکولس رائفل شامل ہیں.
د دیرولس د درنا وسله د خپل پخوانو دشمنو او د زنګلونو د لانجو لپاره د زړې زمانې نه د ځان سره ساتلی وا او د ځای ولس په وینا د ترګری سره د دې وسلو هیڅ تعلق نه وو. او هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د بردر د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر ملک منور مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ګام دی چې سیمه د وسلې نه پاک کړی شي. په بردر کې د امن لخکرو سره هم درنې وسلې وې. دا چې د امن لخکرو نه هم دغه وسلې واغستلې شوې او کنه، په دې لړ کې د بردر ځایي خبريال سید زاهد جان مشال ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې په دیر او چترال کې په شلتلو او ارندو کې د وسلوالو د درنو بریدونو وروستو دیر او چترال ته پوز استولې شوې دي او دې سیمو ته د پوز دراتګ نه پس فوز د دې سیمو نه درنې وسلې راغونډول پیل کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
او ستاسو پام را ګرځو د افغانستان په لور. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي له افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو دا معنا نه ده چې نړیوال ټولنه به بیا دا هیواد یوازې پرېږدي. جنرال جان ایلن د بلجیم په برسلز ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو په سطح غونډه کې ګډون درلود او په دې ترڅ کې زموږ همکار صالح محمد صالح سره ځانګړي خبرې کړې چې ستاسو پام ورته را ګرځوم.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې معنی نه دي چې نړیواله ټولنه او امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې نړیواله ټولنه او متحدان به پرې نږدي چې وسلوال طالبان او نور تروریستي سازمانونه بیا په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي او افغان ځواکونه به هم دا وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دوی مخنیوی وکولای شي. جنرال جان ایلن چې تیر ماښام یې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو د پښتنو په ځواب کې خبرې کولې وویل بهرنی ځواکونه د لیزبون د کانفرنس د موافقې لمخې له افغانستان څخه وځي.
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan and the international community is not.
دوی موږ به افغانستان یوازې پرېنږدو. امریکا او نړیوالو ټولنه به افغانستان ته شا ونړوي. دغه وجه ده چې ناټو له افغانستان سره وربندي خبرې کوي. سمه چې په افغانستان کې زموږ د امریکایي ځواکونو شمیر کمیږي او د ناټو یو برخه ځواکونه به هم خپل کورونه ته ستنېږي. دوی د لیزبون د کانفرنس د پریکړو د غرض د حساب د 500 غړي هیوادونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د موافقې لمخې خپل هیواد ته ستنېږي. افغانانو ته پیغام دادی چې موږ به تاسې او افغان حکومت یوازې پرې نه ږدو. سیمې ته مو پیغام دادی چې نړیوالو ټولنه د افغانستان ثبات ته ژمن ده. باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. طالبانو او دښمن ته مو پیغام دادی که تاسې فکر کوئ د 2014 میلادي کال د جنوري په لومړۍ به افغانستان ته مخه کوي، تر هر چا مخکې به د افغان ځواکونو له کبله سختې شېبې ولري، ځکه دوی به تر هغه وخته ډېر ښه سوي وي. جنرال جان ایلن دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ناټو د هغې غونډې په درشل کې کوي چې د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه نن پیلېږي او تر سبا پورې به روانې وي. افغانستان به د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر پوځي او مالي ملاتړ، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر سپارلو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو او متحدانو د پوځي رول پر څرنګوالي خبرې کیږي. له جنرال جان ایلن څخه د ازادي راډیو لخوا پوښتنه وسوه، تر 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه افغان امنیتي ځواکونو ته په پوځي، لوجستیکي او روزنیزه برخه کې کوم امکانات برابروي؟
We will probably provide continued advising and the intent will be to do all
شای افغان امنیتی ځواکونه ته د سلام مشورو ورکول ته ادامه ورکړو. تر خپل وسه د خپل نږدې همکاري په دوام هر څه ورسره وکړو. موږ به تر 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکړو. دا به اوږدمهاله اړیکه وي.
This is going to be a long term relationship.
جنرال جان ایلن د افغان امنیتی ځواکونو وړتیا وستایله او ویل چې دغو ځواکونو په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شنډولو کې د ستاینې وړ کار کړی چې باید هیر نسی.
زموږ همکار صالح محمد صالح چې په برسلز کې دا وخت په بلجیم ښار برسلز کې دی او هلته د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په یو غونډه کې افغانستان ته د ورپېخو چیلنجونو او د هغې حل او د همداراز په راتلونکي کې د یو خوشاله او آزاد افغانستان په اړه خبرې وکړې. هغه د اپریل په 15 نیټه په شو ترهګر بریدونو خفغان د خودلو ترڅنګ ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره زړورتوب د خپل خلکو حفاظت وکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د هغه د تقریر په اړه یو مقاله لیکلې چې بشیر ګواخې غټکی دروروي.
له امریکا څخه خبریدونکو رسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ژورنالیزم د پلار په نامو پیژندل شوی. علامه محمود طرزی د 1950 کلیزی د لمانځلو په غونډه کې د افغانستان د یو نیم سلو کلونو پخوانی اتلان یاد کړل او د یو داسې آزاد او پرمختللي افغانستان په اړه خپل نظر وړاندې کړ چې ځوانان به د امنیتي ستونزو او د بهرنیو د مداخلو مخه نیولی شي. ولسمشر حامد کرزی په کابل پوهنتون کې د غونډې ته د اپریل د 15 نیټې د برید کوونکو په اړه وویل چې هغه 15 تنه ځوانان چې د طالبانو په نومونو افغانستان ته ورغلي وو په ښکارا مسلمانان او افغانان وو او یا هم کېدای شي بهرنیان هم پکې وو. هغه زیاته کړه دا ټول ځوانان وو او د دې پر ځای چې تعلیم یې کړی وی او ملایان، ښوونکي او ډاکټران ترې جوړ شوی وی ځانورګې برید کوونکي شول. د هغه په وینا دوی نه د ځان لپاره څه وکړه، نه یې د کورنۍ، نه هیواد او نه هم د دین لپاره څه خدمت وکړه، خو د دې سرچپه د نورو مسلمانانو د وژل کېدو سبب شول. په ورځپاڼه کې راغلی چې حامد کرزی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له دغسې بریدونو کولو دې لاس واخلي او جګړه دې بس کړي. هغه وویل چې که څه هم طالبان وایي دوی له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل غواړي، خو دغسې بریدونه د بهرنیانو د پاتې کېدو سره مرسته کوي. ولسمشر کرزی د اپریل پر 15 نیټه د افغانستان د امنیتي ځواکونو کار وستایه او د ولسی وګړو د ژغورنې ترڅنګ د ترهګرو د مخنیوي لپاره یې د دوی کار په خو ټکو کې یاد کړ. خو ورځپاڼې لیکلې چې نوموړي طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو دواړو ته د یو پلار په شان خبرې وکړې. نوموړي همداراز وویل چې طالبان تبا د ورونو ویل جاري ساتي او زیاته کړه چې که هر څومره نیوکې پرې وشي بیا به هم طالبان د ورونو په نامه یادوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل همدې تقریر په شان تل کوشش کړی چې ټول اړخونه خوشاله وساتي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي.
د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت مازیګر 15 بجې شوې دي. احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې ناشته دي نو هغه ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالو په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په سیاچین کې د ګیاري سیکټر دوره وکړه. نن په برسلز کې د ناټو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې له افغانستان څخه به د ځواکونو د ایستلو پر پوځي ستراتیژۍ خبرې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته به دوی ته د امریکا لخوا هر کال د $2 ارب ضرورت وي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ملګري ملتونو د 2500 څارونکو شمیر کافي دی. او شمالي کوریا وایي دوی نور له امریکا سره د میزایل او اټومي ازموینو د بندیز د قرارداد تابع نه دي.
احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري لیکلي او کوم خبرې خبرې کړي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر دغه مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروروي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو ایکسپریس، ایکسپریس ٹریبیون او ڈان خپل سرخو کې د دفاعي کمیټې د فیصلې په حق لا لیکلې دي. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ٹریبیون لیکي چې دفاعي کمیټې د ناتو سپلای د بحالي منځوري ورکړې ده او د امریکای سره به نوې معاهده کیږي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان دا خبر صداسي لیکي چې دفاعي کمیټې د پاکستان او امریکای ترمنځ د تعلقاتو لپاره لار وټاکله. جنگ مشرق اواز ورسپانه خپل سرخو کې د سیاچین د پیښې خبرونه راغستې دي او لیکي چې مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د سیاچین نه د پاکستان پوز واپس را بلل غوښتنه کړې ده. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت بنو کې د جیل ماتولو پیښه باندې د بنو کمشنر عبدالله خان محسود، آی جی جیل خان نجات، ارشد مجید مومن، د بنو پولیس ڈی آئی جی افتخار خان او ډیپټی سپرنټنډنټ جیل محمد زید خان په فارغ کولو بیکار خاص افسران جوړ کړه او اعلان یې وکړ چې 15 ورځو کې دننه د انکوائری یا د پلټنو کمیټی رپورٹ وړاندې کړي. اداري مخکې وایي تر څو چې د صوبایي حکومت د کاروایي تعلق دی نو داسي اعلانونه وړاندې هم شوي دي نو باید چې د دې افسرانو خلاف پلټنو کې د سنجیدګۍ نکار واغستې شي. اداري زیاتوي چې حکومت لا دې لړکې نور هم کار کول پکار دي او چې د جیل د ماتولو یا د جیل د تختیدو د ټول پیښې په نظر کې وساتلی شي او جیل کې د سیکورټي نفری زیاته کړی شي. اداري اخیری کې لیکي چې د دې سره سره د ټول صوبه کې د سیکورټي د نظام بیا د سره جاج واغست شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پاکستان کې پولیس اقتصادي مسلې ورس پر ورځ زیاتېږي چې لکه بلې عام ولس د دباو یا فشار ښکار دی. اداري لیکي چې د دې ثبوت د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د رپورت نه په خشن لګېدې شي. اداري وایي د کمیشن مطابق چې ټول پاکستان کې د 16 فروری نه تر 16 مارچ پورې د حالاتو تنگ راتلو له وجې 130 کسان خودکشي کړې ده چې پکې 20 زنانه هم شاملې دي او دغه پکې 50 کسانو د کور د جنگ جګړو لاسه او لسو د غریبۍ له وجې خودکشي کړې ده. اداري وایي چې د بشري حقوقو تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ولس د ژوند حالات ښه جوړول لپاره دي غوړ اقدامات وکړي شي چې خودکشو باندې قابو ومندې شي. اداري اخیری کې لیکي چې حکومت لا د بشري حقوقو د تنظیم په غوښتنه باندې عمل کول پکار دي او زر تر زره دي د ولس د خیر ښېګړې لپاره اقدامات وکړي. اج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د انتخاباتو خرچو متعلق د یوې مقدمه د دنی پر مهال د سپریم کورټ دریتنی بنچ مشر چیف جسټس افتخار محمد چودری خپل ریمارکس کې اویل چې د ووټ لازمی غرزولو د شرط لکبله به ډېرې مسلې په خپل هوارې شي او کبلدیاتی انتخابات په وخت باندې شوي وي نو معاملات به دومره نه خرابېدل. ادارې وړاندې لیکي چې د چیف جسټس دا خبره بالکل صحیح ده چې ووټ غرزول د لازمی وګرځولې شي او دوی مدا چې کم از کم 50% ووټونه اغستون کې د کامیاب ګرځولې شي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې سیاسي ډلې د لړکې مرسته کړي ځکه کدا نظام هم دغه روان وو او کدغه شان لس یا 11% اوټ اغستون کې کامیاب ګڼل کېدو نو جمهوریت تبا څنګه وده ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمی حالات او دا نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالې لرو. لومړی کرسچن ساينس مانیټر ورسپان لیکي، د پاکستان د پارلمان لخوا له امریکا سره د اړیکو د نوي تګلارې منظوري وروسته داسې ښکاري چې د ناټو د رسد لپاره تړل شوې لارې بیا وپرانیزي. دویم د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي، د افغانستان په سویلي سیمو کې د عملیاتو وروسته ائتلافي ځواکونه په سپرلي کې په مشرقي سیمو کې عملیات کول غواړي. د دواړو مقالې مهم ټکي ملیح امیرزاده نورو.
کرسچن سائنس مانیټر ورسپانه لیکي، تیره هفته د پاکستان په پارلمان کې د امریکا سره تعلقاتو ته د بیا کتنې په لړ کې د یو وړاندیز د منظوري وروسته داسې ښکاري چې پاکستان په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان د رسد دوه لارې خلاصولو ته تیار دي. ورسپانه لیکي، په دغه قانون سازي کې دا شامل دي چې څنګه د پاکستان له امریکا سره معامله وکړي او هغه لارې د خلاصولو اشاره ورکوي چې د تیرو څلورو میاشتو نه بندي دي. دغه راضینامه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې حکومت د مخالف ګوندونو غوښتنې په خپلو سفارشاتو کې د شاملولو فیصله وکړه. رسپانلی کی کسه هم د دوانو خواو ترمنس ډیپلوماټیکی سرگرمیانې جاری دي چې پکې د پوز او غیر پوزي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. بیا هم ډیر خلک دا باور لري چې د ترهګری ضد مبارزه کې به د دوانو ملګرو ترمنس تعلقات په پوره ډول جوړ نشي. رسپانه په قائد اعظم یونیورسيټي کې د آی آر د استاد ظفر نواز جسپال د خلیلی کی چې د پاکستان پارلمان په خلکو کې د امریکا ضد احساساتو او د پاک امریکا تعلقاتو په لړ کې د یوې معقولې پالیسي جوړولو ترمنس د توازن ساتلو هڅې کړې دي. د نوموړي په خبره داسې نه ده ګینی دواړه هیوادونه تعلقات سمول نه غواړي، خو د افغانستان په اړه د دواړو تضاد دی چې امریکا پلان لري د افغانستان لپاره په پلانونو کې هند هم د راتلونکي لپاره شامل کړي چې پاکستان داسې نه غواړي. رسپانه لیکي، کچرې د نیټو لپاره دا سامان د رسد لارې واپس خلاصې هم شي، نو بیا به هم د نیټو د کنټینرو د امنیت ستونزه په ځای ولاړوي. پخوا هم د دوی په یو شمېر کنټینرونو طالبانو بریدونه کړي دي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي، د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو ملامتولو وروسته ائتلافي ځواکونه په دې سپرلي کې د هیواد مشرقي برخو کې چې غریزي سیمې دي عملیات پر مخ بوزي. د مقالې په خبره د افغان پوز او پولیسو شمېره په زیاتېدو ده. دغه ځواکونه په ورو ورو امنیتي ذمهواري په خپل سر اخلي چې د شمالي او مغربي برخونه یې شروعات کړي. په مقاله کې په کابل کې تیره هفته شوي وسلوال بریدونو ته په اشاره کولو سره لیکل شوي چې دا د افغانستان د ملي پوز پرمختګ په ډاګه کوي چې په خپل سر یې د وسلوالو پر ضد په کاروایۍ کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي، که څه هم پکې د اته افغان پولیس والاو په ګډون درې ولسي وګړي وژل شول. تر ورځپاڼې په خبره طالبانو دا ثابته کړه چې که څه هم داسې بریدونه کولی شي خو بیا یې جاري نشي ساتلی. ورځپاڼه لیکي، د امریکایي انتظامیې لپاره د جنګ په ستراتیژي بحث کومه نوې خبره نه ده، خو بیا د صدر بارک اوباما لخوا له دې جګړې نه په سیاسي ډول زیان بیلول حوصله شکن خبره ده. په کابل کې د امریکا سفیر راین سی کراکر په دې اړه خپل ناامیدي څرګندولو سره ویلي چې هغه او د هغه همکارانو ته په واشنگټن او افغانستان دواړو کې په دې کې برخه اخیستل پکار دي. هغه د سینیټر جان کیری خبرې حواله ورکوي چې کوم یو پوځي بغواړي په داسې جګړه کې مړ شي چې صدر یې پرې نور باور نه لري. رسپانه لیکي، د امریکا پوځ وخت په وخت په افغانستان کې خپلې ذمهواري پوره کړي چې ولسمشر بارک اوباما کم از کم دا کولی شي پوځ ته دا باور ورکړي چې اوس هم دوی په دې جګړه یقین لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15960 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبري غړی ته غوږی. ساسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي د امریکا له لوري پاکستان ته ورکړل شوي مرستو د پاکستانیانو په زړه ګټلو کې ډېرې زیاتې کامیابۍ نه دي ترلاسه کړې. ورسپانه د ځینو پاکستانی کارپوهانو له خولې لیکلي چې دا مرستې ځکه د خلکو زړونه نه ګټي چې فکر کوي شاته د امریکا سیاسي ایجنډا پرته ده، خو امریکایي چارواکي وایي له دې سره د سیاست هیڅ کار نشته، بلکې دا د خلکو د ضرورتونو لپاره دی. د ورسپانه مهم ټکی له عبدالحی کاکړ ناورو.
د امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ رپورت د منز ټکی دا بحث کول دي چې امریکا هر وخت پاکستان مرسته کړې ده، خو د دې هیواد د خلکو په سره ګټلو کې پوره کامیاب شوی نه ده. ورسپانه وایي دا وخت د امریکا کارپوهان په سیاچین کې د واوري تر غره لاندې راغلو پوځیانو پر ایستلو کې مرسته کوي. په 2015 کال کې راغلي زلزلې او په 2010 کال کې په سیلابونو کې زیاته مرسته کړې وه. د دې ترڅنګ په 2010 کال کې پاکستان د افغانستان وروسته د نړۍ هغه دوم هیوادو چې امریکا ورسره تر ټولو زیاته مالی مرسته کړې وه. ورسپانوي د پاکستان پر لپسې حکومتونو د خپلې سیاسي ایجنډې لپاره امریکا ضد جذبات استعمال کړي دي. خو د واشنگټن پوسټ ورسپانه د کانګرس د څېړونکو ادارې د تیرې اونۍ د رپورټ حواله ورکوي چې وایي د دې هر څه سربېره هم دغه مرستې په پاکستان کې امریکا ضد جذبات لهو کړي دي. ورسپانه د یو پاکستاني نژاده امریکایي کارپو شجاع نواز له خولې لیکي چې مینه په پیسو نه ګټل کیږي، او که چېرته تاسو د خلکو د مینې د ګټلو په اراده د هغو مرسته کوئ نو نتیجه به برعکس وي. نوموړي زیاتوي امریکا ته پکار دی چې خپلې مرستې له سیاسي مقصدونو بیلې کړي. خو په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې ویاند مارک سترو بیا وایي دوی د سیاست او پالیسۍ لپاره مرستې نه کوي، بلکې مقصد یې د خلکو په ضرورتونو پوره کولو کې مرسته کول دي. د ده په وینا دا هغه څه دي چې امریکا د خپل وس مطابق د نړۍ په هر ځای او ګوټ کې کوي.
عبدالحی کاکړو چې د واشنگټن پوسټ مقالې مهم ټکي تاسو ته دراوړل، ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع پاړه راګرځوم. د امریکا په نیویارک ښار کې د ځمکې دننه ریل ګاډو په مرکز د بریدونو په پلان تورن کسانو پر ضد د مقدمه اوریدنه پیل شوه. دا اوریدنه پر مهال د دې پلان مرکزی کس نجیب الله زازی عدالت ته ویلي چې په 2008 کال کې د پاکستان په سفر کې د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړې وه. ای پی خبری ایجنسی د دې مقدمه اوریدنې حال ورکړي چې مهم ټکي درته زدر وړاندې کوم. ای پی خبری ایجنس لیکي د امریکا په نیویارک ښار کې د ځمکې دننه ریل ګاډو مرکز کې د بمی چاودنې په پلان کې تورن مرکزی کس د نهې په ورځ عدالت ته هغه حال ورکړي چې څنګه دوی سره د دوو ملګرو په القاعده شبکه کې ورګډ شو او د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه. نجیب الله زازی عدالت ته ویلي دوی درې واړو په 2008 کال کې د پاکستان په سفر د القاعده شبکې یو کس چې حماد نومیږي سره لیدلی وو، او هغه کس دوی د بریدونو لپاره ډیر غوره ګرځولی وو. زازی زیاتوي دوی ګڼل چې دا ټوقه ده. ای پی خبری ایجنس د چارواکو دخلی لیکلی حماد چې عدنان شکری جمعه په نامه پیژندل کیږي سعودي نژاده مشکوک ترهګر دی. زازی په عدالت کې د بوسنیا نژاده امریکایي کس ادیس میدوجنین د هغه مقدمه کې گواہی ورکوله چې ادیس له خپل جرم منلو څخه انکار کړی وو او ویلی وو په دې سازش کې ونډه نه لري. سارنوال تور لګوي چې میدوجنین سره د زازی او زرین احمدزی په 2008 کال کې د پاکستان په سفر طالبانو کې د شاملېدو هڅه کوله، خو په القاعده شبکه کې په امریکا کې د ځانمرګ بریدونو روزنه ترلاسه کړه. چارواکي وایي دا منصوبه د 9 ستمبر د پیښو وروسته به ډیره ویرونکې وي. کچرې چاودونکي توکي د ځمکې دننه ریډ ګارډ په مرکز کې چاودېدلې وي. اجانس لیکي زازی او احمدزی چې په خوای د جرمونو ریکارډ کم دی د میدوجنین پر ضد د گواہی ورکولو سلاشي وي وو. اجانس لیکي د امریکا مرستن سارلوال جیمز لونام عدالت کې په خپل لومړی بیان کې ویلي وو دغه کسان بریدونو کولو ته ډیر نږدې شوي وو. بیا د دفاع وکیل رابرټ ګوتلیپ په حکومت تور لګوي چې د القاعده او د ترهګرۍ په اړه پاړونکې خبرې خپرې کړي چې د عدالت ججان د رښتیانه لري وساتي. دی وایي د دوی موکل له طالبانو څخه مرسته په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پر ضد هلې ځلې کول وو، نه چې په امریکا کې د القاعده لپاره امریکایان وژل وو. رابرټ زیاتوي میدوجنین ترهګر نه دی او چرې هم په نیویارک ښار کې د بمی چاودنو هڅه کوله، او دا رښتیا خبره ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
تاسو ته مشال ریډیو نه خبرونه اوري. تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. اف پی خبري جانس په یو رپورت کې لیکلي چې د پاکستان استخباراتو د پښتونخوا حکومت ته د خبرداري ورکړې وو چې د بنو په زندان کې بریټ کې دي شي. بل پلو ډیلی بیستا یو افغان چارواکي ویلي پاکستانی چارواکو د بنو زندان قیدیان ځکه خوشی کړل چې دوی له پولي واوړي او افغانستان کې وجنګيږي. نجیب امیر د دواړو مقالو مهم ټکي دروروي.
د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې درې میاشتې وړاندې د پښتونخوا حکومت ته پټ معلومات ورکړي چې د بنو په زندان برید کېده شي. اژانس لیکي د 2012 کال د جنوري په 15 نیټه چې د استخباراتي ادارې لخوا د پښتونخوا حکومت ته د ویخ بیدار اوسېدو په اړه کوم لیک لیږل شو، د هغه لیک یو کاپي دوی هم ترلاسه کړی ده.
په دغه لیک کې لیکل شوی چې اورپا کې د بنو په زندان، په کوهاټ کې د هوایي ځواکونو په مرکز او د کوهاټ په پوځي چوڼۍ او د پولیسو په مرکز برید کول شي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مامور د نوم د پټ ساتلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د بنو په زندان کې د 1400 بندیانو په منځ کې یوازینی لوی مجرم عدنان رشید و چې پر پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر برید کولو تورن و. دغه کس زیاتوي، کله چې د بنو زندان اورپکو مات کړ نو هغوی د عدنان رشید نوم په لوړ آواز اخیسته چې ټول اورېده. د استخباراتو یو بل مامور هم په دې شرط چې نوم به پټ ساتل کیږي اف پی ته ویلي، په بنو زندان د داسې برید د ترسره کېدو ټلیفوني مکالمه هم دوی ترلاسه کړې وه، خو دا نه و معلومه چې برید به کله ترسره کیږي. بل پلو ډیلی بیست هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په هغه شپه د یو منظم پلان د لاندې د عدنان رشید او د نورو قیدیانو د خلاصولو په موخه دا برید ترسره کړو. په دې برید کې په درنو او سپکو وسلو سنبال د سلو نه زیاتو طالب وسلوالو برخه اخیستې وه. د عطاالله په نوم یو وسلوال ډیلی بیست ته ویلي، په هغه شپه ورته خپل قومندان زنګ ووهه او ورته یې وویل چې د یو جنګ لپاره دې تیاری ونیسي. کله چې عطاالله د خپل قومندان نه پوښتنه کوي چې د دوی هدف کوم ځای دی، نو ورته ویل کېږي موږ یو واده ته روان یو او ناوې کور ته راولو. عطاالله د خپلو لسګونو نور ملګرو سره په 1400 کې د میر علي نه بنو ته په داسې حال کې رسیږي چې د امنیتي ځواکونو لخوا هیڅ ډول مخنیوی نه کیږي. دوی د شپې په یوه نیمه بجه د بنو په زندان برید پیلوي، د زندان دروازه په توغندیو او لاسي بمونو الوزوي او دننه داخليږي. یو تښتیدلی قیدی ډیلی بیس ته ویلي، برید کوونکو آوازونه کول عدنان رشیده ته چیرې، او په دې توګه زندان ماتیږي او 1400 قیدیان چې عدنان رشید او 40 نور خطرناک مجرمین هم پکې شامل دي په تیښته بریالي کیږي. ډیلی بیس لیکي، یو افغان ډیپلومات دوی ته ویلي، په بنو کې د آی اس آی د خوښې نه بغیر مرغۍ هم الوتې نشي، نو دا څنګه ممکنه ده چې له بارودو او وسلوالو ډک ګاډي له شمالي وزیرستانه بنو ته داخليږي، زندان ماتوي او بیرته خوندي ستنیږي. دغه کس ته نوم د نه ښودلو په شرط ډیلی بیس ته ویلي، زه باور لرم چې پاکستاني چارواکو به د بنو زندان قیدیانو ته ویلي وي چې په دې شرط مو خوشي کوو چې د پولې واوړی او په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو خلاف وجنګیږي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا لیکي چې د خیبر پښتونخوا چارواکو د بنو د زندان د ماتېدو پر سر 1400 لوړ پوړي چارواکي له دندې لرې کړي دي، او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې دا پیښه د استخباراتي چارواکو د ناکامۍ له امله مخې ته راغلې ده.
نجیب امیر چې تاسو ته د دوه ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي دراورول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جنوري کې اعلان کړی و چې سبان دي شپږ زره نیول شوي ترهګرو لپاره به په کوهاټ او لکی مروت جیلونو کې جیلونه ځانګړي کوي او کنټرول به فوج ته ورکوي چې دا ټول خطرناک ترهګر له تیښتې څخه راوګرځوي. دا چې د ترهګرو دغو حراستي مرکزونو ته د لیګلو کار ولی لا تر وسه ال زند سره مخامخ دي، او د حکومت دغه ترهګرو د ساتلو لپاره سره ډول ګامونه پورته کړی دي. زموږ همکار ام اچا زمي په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د صوبایي حکومت ویاند می افتخار حسین د روان کال په پیل کې اعلان وکړی چې د صوبې د پولیسو لخوا تر شپږ زره زیات ترهګر نیول شوي دي، او د دوی لپاره به د کوهاټ مرکزی جیل او د لکی مروت سب جیل د حراستي مرکزونو په توګه استعمالیږي. د دې حراستي مرکزونو واک به پوسټ سپارل کیږي چې دا ډول یو خواته ترهګر له تیښتې څخه راوګرځول سي او بل خوا د هر ډول وسلوال برید مخه ونیول سي. د تیر اتوار په ورځ د بنو پر مرکزی جیل وسلوال برید او د 1400 خواوشا بندیانو تښتیدلو یو ځل بیا د حکومت پام د ترهګرو لپاره د جلا جیلونو پر لور راګرځولې دي. دا چې په کوهاټ او لکی مروت کې حراستي مرکزونو ته د نیول سو ترهګرو د لیږلو کار تر کوم پړاو ورسېدلې دي، د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ارشد عبد الله وایي.
دا خو سه سکیورټي فورسز ته که څه حواله شي دي، خو لا زما په شان دې تر لا شفټینګ نه وشه، دا شفټرز دا ورته نه شي شفټینګ او پروسس کې دي. لکه هغه د جیلز مې له 45 کې هغه مضبوطی دا غیر نه پس سما خلک دی به د دخل شفټ کې.
د حراستي مرکزونو د نشتون په صورت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په زرګونو نیول سوي ترهګر په کوم ځای کې ساتلی او په حراست کې د دوی د ساتلو لپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟ ارشد عبد الله زیاتوي.
دا څه دي چې کوم خلک الریډي د پیخور جیل کې یاري کور کې نور کې دي، نو هغه خوبي البته چې کوم سواد ته دي دا لکه شفت کې دي شو په بل خوا. نو دا چې کوم سکیورټي فورسز سره زموږ خبره شوه دا وی لکه مروت یا کوهاټ جیل پوخته دي نو هغه دغه او دغه چې دغه لپاره زیات تر دغه سوات ولا کسان چې کوم دي دغه بره دي نو باقي خدا دې چیرې ٹرائلز نارملی چکم دے کیگی دا کیا دے شد دے کو پیٹا بات کنو گولی شن آگا با خل پہ کس دا غم آگے کری سے جرم اکری مد دا با ٹرائی کی نو کوشش بزم گا رہی چیرہ زیاد تر خلق چی چاکم دے کی جرم کری دا اوما گا جیل کیا گئی
دا چی دا ترہگرو لپارا دا زنگر جیلونو دا امنیت چاری دا پولیس پر زائی پوست ولی ورکول کیږي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانې مشر ملک نوید په دې نظر دی چې د جیل د ننه واکبه له پولیس سره هم وي خو پوز د لاټینګ امنیت لپاره د جیل د باندې خپل ځنګړې ډله یا یونټ ځای په ځای کولای شي
دا انتظام آرمی یونٹ و ملتصاتی خلاف کاروائی کروئی شی بھی
ملک نوید زیاتوی د ترګرو لپاره ځنګړي جیلونه کله کبالی سیمو څخه لري په شاری سیمو کې جوړ کړل سي نو ډیر اغیز به ولري
ما خیال ده کړي لري چې حکومت په خیال کې دا کم چې کارو شو بنو کې صدا به ریپیټ نشي کنه کم از کم دوه ورځې چې مجدنه ته وي ټایبر لاکونه مجدنه ته وي د شدت فیزینو هغه رسائی ورته دور آسان نه وي
د خیبر پښتونخوا د قانون د وزیر ارشد عبدالله په خبره د بنو ترپیش وروسته د خیبر پښتونخوا په ټولو جیلونو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي او دا ډول پیښو د تکرار امکان نه لیدل کیږي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت وار د مخه لاندې ول څو ترګرو لپاره د ځانګړو جیلونو په اړه ګامونه پورته کړي ول خو د بنو پر مرکزی جیل تر وسلوال بری درسته دا هڅې نور هم ګړندې کړې دي او هوډ لري چې نور به ترګر له عامو بندیانو سره یو ځای نه ساتل کیږي
اما چې اعظم یو چې د خیبر پښتونخوا د جیلونو تازه حال او په دې اړه کارپانو سره خبرې کوي دا رپورټ تاسو ته وړاندې کول او زو افغانستان ته په افغانستان کې یو وسلوال کمانډر چې په نیول وی ناټو د سلو ډالرو انعام یې خو په خپل پولیسو ته ورغلی او دغه انعام غوښتنه کړې ده دې ګام امنیتي چارواکي ډیر حیران کړل او دغه تنې په موقع گرفتار کړی دی نور حال زموږ همکار منور شاه راکوي
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو ریپورت کې راغلی په افغانستان کې ځینې وخت د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره ډېر وسایل او مشکل عملیات په کار وي خو تیره هفته د افغانستان په مشرقي برخه کې د کار تر سره کولو لپاره یو سیس هم په کار نشه پکتیا ولایت کې د محمد اسحان په نامه د طالبانو د منځنۍ درجه یو کمانډر په خپل د پولیسو یوې پوسټې ته سره د هغه پوسټر ورغې چې د تصویر پرې لګیدلې وو او په معلوماتو ورکولو یې د سلو ډالرو انعام اخودل شوی وو نو مولي د پولیسو نه د خپل سر دغه سلو ډالرو د انعام غوښتنه وکړه ورسپارنې لیکي افغان چارواکي د محمد اسحان په دې ګام سخت حیران شول او په موقع یې ونیولو نو موري باندې په افغان ځواکونو د دوه بریدونو د منسوبې جوړولو شک کیږي او هم د دغه جرمونو لوجې په سیمه کې د اسحان په سوونو پوسټرې لګول شوی وي چې پکې د هغه نوم او تصویر ورکړی شوی وو او مطلوب ګرځول شوی وو دا ریپورت وايي د امریکایي چارواکو په دې یقین نه کېده چې یو تن د خپل سر د انعام اخیستلو لپاره په خپل پولیسو ته ورشي او یو امریکایي پوځي چارواکی میتیو بیکر وای دوی د اسحان نه تپوس کړو چې ته په رښتیا هم دغه مطلوب سړی نو هغه ورته خپه جوش سره ویل هاو هم دغه زیم او اوسماله د غسل ډالر انعام راکوي او ورسته چې چارواکو د هغه نه ګوتې ولګولې او معاینه وکړه نو معلومه شو چې دا سړی په حقیقت کې محمد اسحان دی چارواکي زیاتوي ښکاری داسې چې دا په امریکایي اصطلاح کې د وسلوالو یوازې شوی داړمار کمانډر په شان دی ورسپانه لیکي چې افغانستان کې نیټو ځواکونه اکثره وخت د مطلوبو کسانو د لاټې لپاره دا ډول پوسټرې لګوي خو دومره نیغ په نیغه نتیجه یې ډېره کم راوځي ځکه چې د ناآرامه پکتیا ولایت په ډول سیمو کې خلک د یاغیانو نه ویریږي او د هغوی په اړه معلومات ورکولو ته غاړه نږدي بلخوا وسلوال کمانډران هم خارونو ته ډېر کم وځي چې هلته ورپسې تود لټون روان وي دا ریپورت په اخر کې وایي چارواکي د محمد اسحان د نیولو د دې حیرانوونکي تفصیل په اړه دا نظر لري چې یاغیان مایوس دي د وسایلو د کمی سره مخ دي او د امن امان نه بې پروا دي خو دا خبره یوازې د اسحان د نیولو د پیښې په بنیاد کیږي
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په
شروع کې مو در سره یو ژمنه کړې و چې یو رپورټ ودرته اورو چې یو ځوان کس لس کاله په کچي جماعت کې فیل شوی دی. د اسخاو یو ځوان سید محمد پښتون چې په کچي جماعت کې لس کاله فیل شوی خو له هغه باوجود دا وخت لسم ټولګي پاس کړی دی. سید محمد پښتون د خوخونکو بې ځای غوسه او وهل ټکول د دې لامل بولي چې ډېرې زده کوونکي په امتحانو کې ناکامه کیږي. له دې ځوان سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ما په 1988 کې په کچی کې ما داخله وکړه، بیا د لس کاله پیل شوم، یعنی ګوا لس واره پیل شوم، امتحان خو یو کال بعد نتیجه وځي. نو بیا زه لږه سکول ولاړم، بلې وته لاړم، هغه 15 کاله پاس کړم. نو بس بیا مې تر تم پورې وویلې پاتن کې بیا لکه اوس بیا د میټرک امتحان ورک.
نو دغه چې ته به لس کاله په یوازې په کچی کې پیل شوې، د دې وجه څه و؟ سبق دې نزد
سبق خو مې زده کړی دی، زما یو ډېر خوش ماستر وای، بس به غوسه سټیم کې به بلې ولایم، مطلب موږ زړه نه بدل شي، اسما وای په ما به تیار سبق کې ارس وای، بس دې کې وای چې زما مطلب پیر سم، بس حالت به په سیبل اسکول راوتم ګړ سبق بم پیا ته ځوي چې به اسکول لاله نه ما بار شي ورکس، بس خالي به مخبل مخ ګرولې
د لاس کال چې ته پیر شو د کور داس نه ته چې یو بل کار وک اسکول ما وای کده شوق نه ورته
یا بس ما شوق کوی ما ټول زی یم، نو بس ما بیا دا شوق چې زه ډاکټر جورسن
د لاس کال چې ته پیل دی تاسو دغه ش نور شاګردانه مو چې هغه د عمر لاس واره پیلسی ودی کایو ته وی
هغه 15 کال پیل سوک درې درې کال پیل سو، مطلب اوس هغه لمه سر سم شش کال سم د میټرک امتحان ورکه هغه
معنی ته چې اول کال په کچه کې داخله واخسته بیا شش کال ته لسم پاس کړ، دغه ټول وخت څو کال کېږي؟
نو دا تقریبا 1988 اوس دا 2012 نو څو کال رااله
20 کال کې ته لاس جماعته وویل
بیا 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 نه بیا په دغه حال کې مطلب الله تعالی سره کنزور بیا ما سره سکول علاقې بس دلته کالی را لازمي وطن مطلب درختی وچسوي کارونه سره ډیر سو زي کاروم د کور له خام سره مطلب مالی کمزوري بس بیا ما وکړه توجه ورکړ زلرم مطلب کار نو شروع
از موږ به داسې ډیرای نور اوریدون کې هم چې هغه په یو کلاس کې ډیر کار پیل شي هغه ته بس تا پیغام څه چې څه شي دی وکړه هغه چې هغه به پاسیج پیلېږي باندې
هغه ته زما پیغام به یو مخ د تعلیم د توجه ورکې پښتون ګام پر مخ لاړ شي وس مطلب موږ کوم څه کمزوري وي به کور ترالو کتاب نه کوي مطلب بس اکثر ټیم دا بیړی وی مطلب ته به کېدون شروع بس موږ په کېلو سره خپل تعلیم بر زپاته سوې نو زما و د ځوانانو د پیغام د خپل تعلیم ته توجه ورکړي چې ډاکټران جوړ شي، انجنیران جوړ شي، پایلټان جوړ شي چې موږ د خارجي دنیا مطلب د دوی د مرستو زموږ دغه موږ خپل ځانونه تکړه
دا رپورت هم واریدلو او څنګه دې ځوان خبرې هم تاسو واریدلې چې تعلیم څومره مهم دی او دې سړي سره څومره زیات قدر دی. د د دې خبرونه اخري رپورت ته ساسي پام را ګرځو. د امریکا د فلمونو وتلې اداکاره انجیلا جولی چې له ملګرو میتنو سره د خیر خیګړې کارونو کې برخه اخلي د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ځانګړي استازي په هیڅ ټاکن شوې ده. ایف پی په دې اړه رپورت لري چې حسیبه شهید وړاندې کوي.
انجیلینا جولی تر لسو کلونو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د خنیت د سفیر په توګه په عراق، افغانستان، پاکستان، هیټی او نورو هیوادونو کې د کډوالو د کمپونو سفر ترسره کړی دی. همدغه و چې جولی اوس د کډوالو سازمان د خپلې ځانګړې استازې په توګه ټاکلې ده. د یو ان ایچ سی آر وایانت ایډرین ایډوارد په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د دې کار اوس په عملی ډګر کې د خیر رسونې تر سفیر نه هم زیات شوی دی. اژانس په وینا انجلینا جولی له خپل شخصي جیب څخه کډوالو ته ډېرې پیسې د چندې په توګه هم ورکړې دي. د ځانګړې استازې په توګه به دا اوس د افغانستان او سومالیا په شان ځایونو کې په پراخه کچه د بیکوره شویو خلکو پیچلي بحرانونو ته خصوصي پاملرنه کوي. د دې ترڅنګ په ځینو خاصو یا ځانګړو موقعو به د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر انټونیو ګویټرس استازیتوب هم کوي. د دې استازیتوب معنا به نورو حکومتونو ته د پیغام رسول وي. په دې کې به هغه خلکو او ملګرو ته پیغام رسول کیږي چې د کډوالو د چارو د دې نړیوال سازمان سره همکاري لري. یو ان ایچ سی آر دا محل په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه بې کوره شویو خلکو او کډوالو لپاره کار کوي.
تاسو د مشال ریډیو نه وروستي خبری خبرونه واوریدل چې پای شي بوته را رسیدلی و یو شوبې پاتې دي چې امچا زمیت په کې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په کراچي کې د تاوتریخوالي په پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په سیاچین کې د 11 سېکټر دوره وکړه. چیر چې دوی ونی وړاندې یو شمیر پاکستانی فوجیان تر واورو لاندې سی وو. نن د بلجیم په سر شار برسلز کې د ناتو د وزیرانو د ورځنی غونډه پیل شوه چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د ایستلو پر ستراتیژي خبرې اترې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له افغانستانه به د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته دوی ته د امریکا لخوا هر کال د $2000 ضرورت وي. د شام د بهرنی چارو وزیر ولید معلم ویلي په هیواد کې دوربند لپاره د ملګرو ملتونو د 2500 څارونکو شمیر کافی دی. او شمالي کوریا وایي دوی نور له امریکا سره د میزایل او اټمي ازموینو د بندیز د قرارداد پابند نه دي.
له احمد شاه زمي څخه په مننه چې د نن ورځې دم په دم خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسېدو چې د سهار له 9 بجو ته ماخام تر 6 بجو پورې پر لپسې 9 ساعته خبرونه درته درو. زه ګولیاس احمد شاه زمي ټکنیکی همکار ساق قمیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا له نور رپورټونو سره تاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا ریډیو واورئ. خامخا ملري او خوشاله اوسئ.